السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زتی په خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپیری خبري یا روکو راس پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی
ما هم فوزی احسان هستم، سلام های خدا تقدیمتان میکنم. با امید صحتمندی شما برنامه روکو راست امروز آغاز میکنیم.
قدرمن اوریدونکو نن د نومبر 25 بده او د نومبر 25 م په نړۍ کې د جنسیت په اساس د ښځو او نجونو سره د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د طالبانو نه غوښتي دي چې د افغان میرمنو او نجونو په مقابل کې تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره چټک اقدامات وکړي. په همدې مناسبت بل خبر دا دی چې معترضو میرمنو سر دننه یو شپاړس ورځنی کمپین هم پیل کړی دی. منګان د سپیری خبرې په پروګرام کې په همدې مسلې باندې غږیږو. دا مسله راسپورو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوق څنګه ترلاسه کېدل شي، تاوتریخوالی او د غلګیدلې بندیزونه په ښځو او نجونو باندې څنګه ختمېدل شي. نو دوه تنه کارپوهان لرو. فوزیه جان مهرباني وکړئ.
بله، باز هم تبریک زیبا جان گفتن. بحث امروز ما در رابطه به اظهارات اخیر سازمان ملل متحد به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان است. البته واکنش های زیادی در رابطه به خشونت ها در افغانستان، به خصوص عدم آموزش دختران و تحصیلشان و بازماندن دختران از تحصیل و آموزش دهی بیشتر از 3 سال داره. واکنش ها از طرف خود فعالین زنان افغان، فعالین حقوق بشر، همچنان سازمان ملل متحد که گفتن در این مدت در کنار خشونت های فراوان، زنان از حق اساسیشان که آموزش و تحصیل از باز ماندن. دو مهمان گرامی داریم البته در برنامه امروز که محترم دکتر صاحب فرید یونس نویسنده و فعال سیاسی هستند و همچنان دیو پتنگ تحلیلگر سیاسی را با خود داریم. ان شاء الله که تا یک ساعت صحبت ها را با اونها سوالا را مطرح میکنیم و جوابشان از خواهیم داشت.
دیره مننه. بس فوزی جان مهربانی اوکی.
تشکر زیبا جان. البته دیوا جان خوش آمدین، سلام به شما.
سلام بر شما برسد، سلام بر همکارایتان، بر میمان گرامیتان. تشکر بیشتر زیاد که ما را دعوت کردین.
تشکر دکتر صاحب فرید یونس، از شما هم به شما هم سلام، خوش آمدین.
به شما و اخوار گرامی زیبا جان و میمان گرامیتان و بینندگان شما عرض سلام و ادب دارم.
ډیر مننه ډاکټر فرید یونس، خوشاله چې تاسو په پروګرام کې ستړي مشي په خیر راغلی. دیوی پتنګ خور تاسو ته هم ستړي مشي وایم، خدای چې راغلی پروګرام ته. فوزیه جانې
بله،
کوی فرید یونس.
بله، با اجازه دیوا جان سوال با استاد شروع میکنیم. ببینیم که اول نظر مردها را در رابطه با خشونت هایی که در افغانستان در مقابل زنان است پرسان کنیم. خشونت ها البته انواع مختلف است. دکتر صاحب اول البته به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان اعلامیه داده و در این رابطه از طالبان خواسته شده که خشونت ها را کاهش بدن و همچنان خواستار باز شدن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شدن. به نظر شما خشونت چیست؟ اصلا خشونت شما چگونه تعریف میکنین؟ آیا خشونت ها را در افغانستان چگونه شما تعریف میکنین؟ به نظر از نگاه شما چیست؟
یا سیشی تا خشونت و یا ظلم زور پر خزو در خزو حقوق تر پخولان دکول. بله میره بانی
خشونت در اسلام که فیلن مطرح است، اساسا خشونت در اسلام نیست و به هیچ نوش، نه خشونت سیاسی است، نه خشونت اقتصادی است، نه خشونت خانوادگی است، نه بر علیه زن است. تنها در مسائل جهاد در بین کفار و غیر کفار اونجا به مسلمان ها دستور داده شده که شما تجاوز نکنین تا که سر شما تجاوز نشده. یعنی و اسلام یک دین صلح است و همی کلمه اسلام که از سلمه آمده، یعنی که از کلمه سلمه مشتق شده، یعنی صلح. و ما باید بسیار سریع در این برنامه بگویم که ما نیست یک مرد و یک مسلمان، ما واقعا خجالت میکشم همین شرایطی که امروز در افغانستان هست، مخصوصا سر بانوان و سر دختران. این غیر انسانی، غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر مدنی و غیر قانونی است.
استاد فوزی جان استاد پیجازم
بفرمایید.
آیا دغه کورونو کې د خزو جنکو اولونو خويند مند سره دغه ظلم چې مکتب تمزه سبق موایا ارسه چې مونږ وایو تاغه وکه، یعنی معنا د خپل عقل او شعور نه کار ماخله، زما د امر تابع وسه، دا هم یو ظلم دی چې په خزو باندې کیږي یا تر اوسه پورې ادامه لري. مثلا په عادي خبره د خزي خور مور وهل ټکول دا بل خبره، او توهینول یا ډیر انواع او اقسام لري. نو ستاسو په نظر دا ټول معنی دی؟
من بازم بر شما میگم که هیچ نوع خشونت مخصوصا در مقابل زنا در تاریخ اسلام دیده نشده. وقتی که ما میتونه دینی خود مطالعه میکنیم، پیغمبر امرای همسران خود چقدر مهربان بوده و در پلو از او خلفا چقدر مهربان بودن، و در مسئله تحصیل که امروز بالکل منع شده، اینا قرآن میگه و قرآن را بزدنی علمان الا علم افزایش بتی، و ای آیه برای مرد و زن گفته شده، و پیغمبر میگه که من در میربانترین هستم در مقابل زنا و شما باید میربان باشین. و در ودایی خود میگدم خود به آخری خود میگه که این مردم با زنان با مهربانی رفتار کنین. من نمیفهم که این شرایطی که امروز ای خود اسلام نیست و این حقوق بشر جهانی نیه، که اصول حقوق بشر اسلامی هم نیست که در سال 1981 در پاریس امضا شد و در سال 1990 در قاهره امضا شد توسط دول اسلامی. دیگه زیبا جان، من این فهم که ما زیادتر چی بگویم برای دیگه. من بازم من ایست یک برادر شما، من واقعا خجالت میکشم که بگویم که ای کارا اسلامی است و ای کارا ضد منافع انسان است. و قرآن که ما محقق قرآن هستیم، قرآن هیچ گونه تعصب و تبعیض در هیچ مرحله در مقابل زن نکرده.
یعنی طول انسانان دیالت ده، انسان کلمه ده، نه ده خزی اولاد.
شما یک خانم مومن هستین که قرآن میگه که زن و مرد از نفس واحد خلق شده.
بله.
قرآن میگه که زن لباس مرد است، مرد لباس زن است.
درست.
قرآن میگه که مکار هیچ کدام شما را ضایع نمی کنم، چی مرد باشه چی زن باشه. فاطمه الفهری اولین زنی بود که دانشگاه در جهان بشریت، نه جهان اسلام، در جهان بله. بشریت یک زن مسلمان یک دانشگاه افتتاح میکنه.
بله.
و از این مثالا، و شما تاریخ امپراتوریای اسلامی رو ببینین، زنان مثل بی بی عایشه صدیقه و دیگر زنای مسلمان در صدر اسلام، زنان در جنگا شرکت کردن، مردا را زخمی ها را ورداشتن، رفتن زخمی ها را علاج کردن. یعنی ما که در 40 سال تاریخ اسلام و مطالعات اسلامی رو میکنم، من هیچ گونه تبعیض در مقابل زن نمیدم. من نمیفهمم که از کجا شده و اینا چرا میگن.
استاد تاسو ډیر خټی کې ته اشاره وکړه د خزو رول وانډ اپ جنگ کې. ټول خلکو هغه دی ویل د دنیا پیډا کده په دې رپورټونو چې خزو کله چې شورویانو په افغانستان یړغل کل خپل وانډ غي اسلامي وانډ اسلامي وظیفه په دې راخه طریقه اجرا کړی ده. خزو ډیر رول وبول دی د جهاد په وخت کې د نارینه وسره څنګ په څنګ دغه سره مساوي کار کړی دی، زحمت ایستل دی تر سوچ شورویان د وطن نه وتل.
بازرگان پیش از شوروی ما زغونه انا داشتیم، ما ملالای داشتیم.
بله.
کلش در جنگای افغانستان و مقابل انگلیس و مقابل تهاجم، یعنی می زنان افغان مبارزه کردن و در جنگا بودن.
یعنی که چه تا تیر تاریخ پا یاد نوی در روسان و در اشغال نروست خوب در تاریخ ور پا یاد وی زکا منگا در یادوانه وکره ملانه. خب فوزیه جان سوال داره استاد، نه که بی پتنگ خورده ورشو.
خب شما دیوار جان سوال کنید، باز میرم باست.
خب پتنگ خورستری مشی غگاورین
او
ډیره چاته مننه از استاد سوغات مترازی. خوشاله د استاد خبرې دی واورېدلې. استاد په نظر دغه خشونت د خزو په مقابل کې ولې پیل شوه ده ولی ادامه لري د دې خصي شده ګوره افغانستان کې اسلامي ملک ده شریعت نافذه وو ولې دغه روان ده استاد خو ویل چې په اسلام کې نشته دغه خزو وهل ټکول په خزو باندې ظلم زور زیاته دغه حقوق تر پښو لاندې کول ازادي نه محرومول د ټولنې نه بيخي ټولنیز ژوند نه ایستل د خو استاد هغه سم مونږ ته تشریح کوي ولې نو ولې په افغانستان کې دغه شی موجود ده د کوم ځای نه منځخلي
میرمن خادم ډیر جاته مننه زه د ډاکټر صاحب سره هم نظر ایم چې په اسلام کې خوشونت د میرمنو په مقابل کې اسان ذکر شوی نه دی مګر مخالفه دی همیشه د محبت او د ورورولي او د خګنی خبرې په قران کې همیشه لیکل شوې دي خو متاسفانه ګورې دي ته باید تاسو وګورئ چې په افغانستان کې لکه تاسو پوښتنه چې زراشم چې وایي د خوشونت د میرمنو په مقابل کې کیږي صرف افغانستان موږ تاسو راوخلو که څه هم په خوشونت نه سره افغانستان کې د سفر کمپ ټول نه لري کې میرمن یو سره مقابل دي خو دو خاطر چې په افغانستان کې زیاتره میرمنې کې د شي چاغګي کمرنګي الته خوشونت ډیر زیات دی خوشونت په هغه هیوادونو کې چې جنگونه وي په هغه هیوادونو کې چې قانون زور نه وي په هیوادونو کې چې میرمنو ته حق د خبرو کولو د کار کولو د زده کړې نشته وي په هیوادونو کې خوشنط هم ورستر بلی ډیریږي ګوره په هیوادونو کې چې تعلیم ساته پورته ده په کورنۍ کې چې تعلیم ساته پورته وي موږ تاسو وینو چې په کورنۍ کې به میرمن ته ډیر ځات درنستر غوندې قاتل کې دی انسان په ستر غوندې ورته قاتل کېږي نو زه فکر کوم چې ستونزه موږ تاسو په دې کې لرو چې په افغانستان کې په قانونو کې چې دلته جګړه روانه ده که څه هم د خوشونت خبرې د 15 د نومبر په 1918 کال کې دوی د یو رسمي ورځ باندې دوی کوشش وکړه چې دا وو پیژنې بیا ملګرو ملتونو په 2000 کال کې دوی هم دا ورځ به ورته وټاکله خو د خوشونت خبرې موږ تاسو وینو چې په ډیر قانونو کې کیږي چې د میرمنو په مقابل کې اورېدل کیږي دا وانه میرمنو ستونزې پدې کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې میرمنې ته حق کوم حق حقوق چې باید ورکړ شي هغه نه ورکول کیږي خبرو ته څوک نه پریږدي غاګ ته څوک احترام نه ورکوي دا صرف د هغه افغانان یادوم چې وګوي په افغانستان کې په واغداري کې وو یا زموږ تاسو هغه مشران چې وقت همیشه کوشش کړی چې د افغانستان خګنه وغوړي خو متاسفانه هیڅ وخت د قوت چې ضرورت ته چې میرمنې ته ورکول شي هغه نه دی ورکړی نو زه فکر کوم چې د دې ورځې نمائندګي چې نن ورځ خوشنط په افغانستان کې ډیر زیاته زه د دې ملامتیا په جنگ سالارانو باندې چوم زموږ تاسو د هغه د ناکامو مشرانو چې نشو کړی چې د افغانستان هغه سیاست چې تر رقم زوري واغې رقم اداره کړی او هغه هیوادونو چې همیشه په افغانستان کې د ملي ګټو د خرابولو او د zarar لپاره یې همیشه کار کړی دی د دې غوړز نمائندګي هغه کسانی کوي همدغه په خاطر باندې زما په نظر سره چې په خوشنط په افغانستان کې ورځ تر بلې چې ډیریږي زیاتره وخت دلیل دا دی چې په هیوادونو کې د میرمنې غږ نارویدل کیږي او هغه قانون د میرمنې په طرف باندې
دیوی پتنګ تاسو مخ کې ویل چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جهان کې ډیرو ملکونو کې د ښځو په حق کې ظلم زور زیاته روان دي البته په مختلفو اشکالو دی وی ټولنې د فرهنګ او کلچر او کلتور پر بنا کله کله د سیر پټونه راځي چې دا فرهنګ دی بلکې فرهنګ نه دی خو نو زما سوال زده دی چې تاسو ته معلومه ده تاسو ویل چې د غنړیواله ورځ 1918 کې تاسو شو 1995 کې یو کانفرنس په بیجینګ کې د امریکا غږ نه ورته زمږه همکار ورغلی و زم ما ډیر خپ یاد دي اغه سې کې یو سند امضا شو په غو سند کې ور شو چې د خزو د حقوق د خزو د نارینه او حقوق د انسانيت په حساب مساوي دي د غو د اهلیت په حساب باندې یعنی د کې دغه تفاوت باید ورکشي په هر حساب مګر موږ او تاسو نن سبا ګورو چې په ډیرو مترقی ملکونو کې هم دغه توپیرونه شته دي خو په کومه طریقه چې په افغانستان یا نور ملکونو کې کم ظلم د خزو په حق کې روان دي چاته د انسان په سترګو ورته زنه زینو کې نه کتل کیږي د دې سره سخته مبارزه پکاره ده نو د 1995 نه تر اوسه پورې ډیر کلونه وشو ولی ملګری ملتونه په دې نه دي قادر شوی چې لا اقل دا کم کیای مخاوني سي دا د ملګرو ملتونو هغه ده یعنی نقص ده او اجراءات سي نه دي کړی که خپل د ملکونو د واکدارانو او د ولسونو مشکل ده. سی شده است په فکر
میگوید صادم ستونزه پدی که ده چه مرگر ملتونو هاگ کم شوار یا هاگ کم خبره یا پدرانه خبره به چه وکره به پقی بانده به اقدام شوالا اغا خپل ارزخت دلاس آور کرده. مگه تاسو وینو چه مرگر ملتون روز مره اوز خپل ده افغانستان پاکل بانده که مگه تاسو راشو ده میرمنو پیسا بانده ده چمر مکتوبونه امزا کرده چه میرمنو تا اجازه آور کرده چه باید چه دوی تعلیم وکری باید پده انسان پسترگ بانده ورتب وکتل چه باید دیتا ده یو په قانون کې اقلن دیته باید هغه اجازه دې ورکړي چې د خپل اقلن خپل غږ وباسي. خو متاسفانه مرګري ملتونه هغوی اکثر وخت دغه هیوادونو له طریقې نه کنټرول کیږي چې څو ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. نن ورځ متاسفانه د خشونت هم که چېرته په افغانستان کې دی او په نړۍ کې دی په هیوادونو کې کېږي چې ډېر کمی خو په افغانستان کې سطح ډېره پورته دی. خاطر چې نن ورځ افغانستان میرمنې ټول په کورونو کې متاسفانه ناستیدم یو خشونت دی چې د دوی په مقابل کې کېږي. انسان په سترګو باندې نه ورته قاتل کیږي. صرف دې په خاطر چې یو مېرمنه ده باید کور کې کینی. صرف دې په خاطر چې مېرمنه ده باید درس ونه ویایي. نو زه فکر کوم دلته ستونزه په دې کې ده چې هغه هیوادونه چې په هغه کې دوی راضي په مرګر ملتونو کې به دا رقم مکتوبونه امضا کوي دوی اصلا هغه خپلې منابع همیشه په نظر کې نیسي. نو دوی په خپل هیوادونو کې همیشه کوشش کوي چې هغه دوی مېرمنې چې دي هغوی ته خشونت سره دوی باید مخامخ نشي. خو بیا عمومی چې موږ تاسو ورته وګورو په هیوادونو کې تر اوسه پورې خشونت شته دی. خو د افغانستان پیسه باندې که ورته وګورو زه فکر کوم چې نن ورځ چې خشونت په افغانستان کې دی اکثره ملامتي از په هغې رهبرانو باندې اچوم چې هغوی د افغانستان واکداران دي او یا واکدارانی وو او یا د دوی د لاسه په افغانستان کې جنګونه پیل شول. دې په خاطر باندې چې دوی د میرمنو هغه حق حقوق یا د میرمنې غږ یا د میرمنې هغه واقعیت هغه د دوی شایستگی چې د تاسو کومه کې چې یاد کړی چې په جهاد کې میرمنو څومره مهم رول لوبولای دی هغه زموږ تاسو رهبرانو ونه شو کړی چې په درنه سترګه ورته وګوري او دغه احترام وکړي او هغه په یو درنه شکل باندې وساتي. نو زه په کومه دلته ستونزه زیاتره وخت دغه هیوادونو چې دغه امضاګانې کوي دوی په خپلو منځونو کې هم ستونزې لري او اقتصادي ستونزې اکثره هم د دغه سبب کېږي چې میرمنې د خشونت سره مخامخ شي.
ډیر تشکر تاسو نه
فوزی جان. تشکر بانو دیوا. استاد یونس، استاد فرید یونس، خب شما صحبت های بانو دیوا را شنیدین، مثلا جنگ ها و جنگ سالاران و دیگه و دیگه. من در این ارتباط ما هم میخواییم یک سوال کنم. البته از ملل متحد گفتن، البته در افغانستان اگر از افغانستان صحبت کنیم دو نوع خشونت هست فعلا که ما میبینیم شاهدش هستیم. یک نوع خشونت خانوادگی است که خب این مربوط به این میشه که خانواده ها و سطح تحصیلیشان چی است، اعضای خانواده خصوصا والدین بزرگان که هر چقدر سطح تحصیلی خانواده ها بلندتر خشونت در اکثر موارد البته کمتر نه در کلش، اما ما در افغانستان خشونت دولتی داریم. به نظر شما کدام نوع خشونت خیلی خطرناک است؟ تا جایی که ما فکر میکنیم مثلا وقتی که یک فرد یا خانم در خانواده مورد خشونت قرار میگیره حداقل میره جای مراجعه است که حکومت ها باید از اونها حمایت کنه، دولت ها باید از اونها میکانیزم های حمایت داشته باشن که اونها به اونجا پناه ببرن. شما چقدر میتونین خطرناک ببینین خشونت های دولتی به از نگاه شما چقدر خطرناک است و چقدر میتونه بزرگ باشه؟
خشونت دولتی مزد میخوایم، خشونت دولتی بسیار زیاد مخرب است به خاطر از اینکه یک لیدرشپ سالم نشان نمیده که بتونه که جامعه را به سوی تعالی و موفقیت و سرفرازی و محبت رهنمایی کنه. مشکل دولتی است که چی در افغانستان باشه چی در جای دیگر باشه است که دولت نمایانگر مردم است و مردم باید در رفاه و آسودگی زندگی کنه. وقتی که در یک خانواده خشونت است او به خاطر یک کلچر یا فرهنگ پایین از او خانواده است که در کشور ما اسلام درست نفهمیدن و امروز اکثریت تام مردای مسلمان در افغانستان در پشت زنها استاد نمیشن برای اینکه اونا با مو فرهنگ زنستیزی بزرگ شدن و اونمور اونا قبول دارن. از این خاطر از در پشت نساده میشن. اما در اینجا دولت یک نقش بسیار عمده داره که دولت باید که در آموزش و پرورش خانواده ها و در آموزش و پرورش مردا و جوان ها باید بسیار کار کنه که خشونت نباشه. و از این خشونت خواهد ببینن در نگاه جامعه شناسی، خانواده واحد کوچک اجتماعست. یعنی تمام چیزایی که در اجتماعست به شکل ماکرو لیول، در خانواده به شکل مایکرو لیول است. این حال وقتی خانواده موفق می باشه، کامیاب می باشه، خوش می باشه، اجتماع ما یک اجتماع موفق می باشه. وقتی خانواده ما بسیار ضعیف می باشه و در خشونت و در یک محیط خصومت زندگی میکنه، شما باید بفهمین که جامعه هم صدمه میبینه. اینجا یک بار کار دولت است که چطور میتونه که یک لیدرشپ سالم به بار بیاره و در اثر از این لیدرشپ سالم مردم ما قانونمند بسازم و مردم از یک فرهنگ بالا و قانون پیروی کنن که بتونن که هم خودشان آرام باشن هم جامعه آرام باشه. در اینجا دولت بسیار خراب.
خب به نظر شما در افغانستان در حالی که دختران از مکاتب منع شدن وضعیت چگونه است؟ رفتن به مکاتب تحصیل کار خودش حق یک انسان است. وقتی که اگر خانم یک انسان بشماریم حقشان است، وقتی خود حکومت ها میان هی حق از مردم میگیرن، شما این سطح خشونت چگونه بررسی میکنید؟
من جدی میگم که باید که در مقابل یه طور حکومت ها باید که مردم قد علم کنن. بعضی که مردم از حقوق انسانی و شرعی و مدنیشان محروم شدن و یک آیت قرآن شریف است که میگه که خداوند حالت مردم یا قوم تغییر نمیده تا خودشان تغییر نکنن. ما یعنی در رسانه ها میگیم، نوشته میکنیم، خواهر ما اینا میایم نیست یک خانم، ما نیست یک مرد، ما یه اعمال تقوی میکنیم. نه به اینکه حالا ما در غرب زندگی میکنیم و ما از نگاه دین اسلام این موضوعات بررسی میکنیم و تقوی میکنیم. از این خاطر و اینا به 3 سال که گذشت به رسمیت شناخته نشدن، جامعه بین المللی اینا رو به رسمیت نمیشناسه، مشروعیت ملی ندارن، به زور به قدرت رسیدن. و
دکتر صاحب یک مسئله را ما همیشه حیران هستیم برش. هم کسایی که مثلا از حقوق زنان دفاع میکنن تقبیح میکنن، محکوم میکنن خشونت، محکوم میکنن ممانعت ها در برابر زنان که در برابر کارشان و تحصیلشان، و طالبا هم میان امیر میگن که اما هر دو اسلام هم میارن پیش میکنن. مثلا طالبا هم میگن که ما طبق قانون اسلام با زنا برخورد میکنیم، حقشان دادیم، اینمی را اسلام گفته، ما بارها شنیدیم. و مثلا شما و دیوجان هم میگن که خب اسلام اینی را گفته، حق زن اینیست، حق تحصیل دارن. اینجا چی گپ است مثلا؟ چرا یعنی تعبیرهای مختلف از اسلام هر کس به نوبه خود به رقم خود تعبیر میکنه، یا چی گپ از این موضوع که ما روشن فکر ما هم میگه که طبق تعلیمات اسلامی زن حق تحصیل و درس و رفتن به مکتب و کار همه چیزا داره مساوی با مردان، طالبان هم میگن که ما حق به اساس اسلام دادیم، اما ما تفاوت از کجا میبینیم تا کجا؟ مثلا ما اومدیم ششنیم، یک زن مسلمان هستم با شما صحبت میکنم دیو جان، اما در افغانستان باز هم عمو زنان مسلمان من حتی رفتن به مکتب برشان اجازه نیست. چی از اصلا موضوع؟
طالبان خبر داده چه اغوی وار ورده خبر کرده چه تر امر ثانی پوری به مکتب،
بله
امر ثانی، امر ثانی پوری به پوهنتون،
حداقل امر ثانی هم آیا اسلامی است که حداقل از بله. اول مکتب بند کنی برای یک دختر؟ مثلا هزاران مکتب در افغانستان وجود داشت، دانشگاه وجود داشت، بند شد برای امر ثانی. اول چرا بند شد؟ به خاطر امر ثانی. یعنی چی مشکل وجود داشت؟ بله بفرمایید دکتر سر
سوکال امر ثانی.
اینطور است که بر ارتباط سوال شما فوزیه جان، اسلام دین عدالت است. چرا از اسلام ما صحبت میکنیم؟ بعضی که تمامی گپا به نام اسلام میشه. من 2-3 دفعه همراه بعض طالبا که در رسانه ها آمدن از طریق برنامه های محمد جان زرابی و اینا در با بس همراهشان ششتیم و اینا مات شدن، جواب نداشتن. لذا ای یک خمیر کاری که میکنن، یک خمیر از مده گذشته میره نوشته کردیم گفتیم، یک خمیر از دیوبندی هند است که تعصباتی در مقابل زن داره، یعنی تفکر دیوبندی هند که در وقت استعمار انگلیس او مکتب ساخته شد، و وهابیت جهان عرب است، ای دو، و همچنان مسائل قومی و قبایلی خود ماست که عرصه از زیر خمیر کردن و اینا یک نوی از اسلام پیشکش میکنن که او در هیچ جای دنیا، حتی در عربستان سعودی که یعنی وهابی ها یک دارن متعصب هستن، در عربستان سعودی حتی نیست. کشور پولی ما ایران، شما ببینید زنا در وزارت خارجه هستن، زنا کار میکنن، در مطبوعات هستن، باز قویدات برشان هست، اما 80-90% زنا فعال هستن. پاکستان حتی بی‌نظیر بوتو رئیس جمهور چی شد؟ رئیس جمهور صدراعظم پاکستان شد. بله یادم، نام خانم در ترکیه یادم رفت، چند سال پیش یک خانم صدراعظم ترکیه شد یا رئیس جمهور ترکیه شد. یعنی اینا نمیشنن یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل نمیدن که دانشمندان اسلامی جمع شن برن کسان درست گپ بزنن که کار که شما میکنین ایه در کجای اسلام است. آیا بی بی زینب اولین مکتب نسوان بنیاد نگذاشت؟ آیا بی بی عایشه صدیقه همسر سیوم پیامبر که یک دختر بسیار جوان بود، آیا او یک فقی نبود و مردم پیشش نمیرفتن، سوال نمیکردن؟ یعنی آیا بی بی فاطمه زهرا در تاریخ اسلام به حیث یک خانم دانشمند محسوب نشده و مردم پیش از او نمی رفتن، سوال نمی کردن؟ امروز بالکل یک نظام است که به هیچ معیار، نه بین المللی و نه اسلامی، جور می آید. و شریعت تو نیست، شریعت آمد که مردم آرام زندگی کنه، شریعت آمد که مردم موفق باشه، زن و مرد خرد و کلان.
مننه استاده.
اما متاسفانه که ای به نام اسلام یک گروه سر قدرت رسیده و ای خلاف تمام موازین حقوق انسانی و بشری و مدنی، نه تنها بین المللی، من هیچ قصه بین المللی رو ندارم، من قصه اسلام هم میکنم. بعضی که اینا همین کارا رو به نام اسلام میکنن.
بله،
تشکر استاد.
من نه استاد تاسینه یو سوال بیرته ورزو هغه ته دیوی پتنګ خورته. دیوی پتنګ خور تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روزا او تنبایو و ویل دي چې موږ د افغانستان د خزو او جنکو په حق له چې دا کم حال روان دی په یو ډیر حساس پړاو کې یو حساسه مرحله کې یو، او وی موږ د تاوتریخوالی د پای ترسولو د پاره عدالت رامنځته کوو، عدالت غواړو چې راشي او عاجل اقدامات وشي. دغه عدالت ستاسو په فکر څنګه راتلی شي او د عاجل اقدام به څه شي؟
زه فکر کوم چې دوی دغه پیغام خو نیک پیغام دی، خو ټول خبر به تدې ترازي چې د دوی نیت څومره نیک دی. دوی که چیرته غواړي چې دغه کوم اقدامات چې ډیر زری ترسره کړي، خو دا وی چې هغه هیوادونه چې نن ورځ د اقتصاد په خاطر باندې یا د ابرقدرتونو په خاطر باندې دوی په خپلو منځونو کې ستونزې لري، او په دې په منځ کې بیا هغه غریب هیوادونه لکه افغانستان پکې ګیر راغلی دی، خو دا وی چې دوی یو مشترک دیدګاه دغه هیوادونو لپاره ولري. دلته ستونزه په دې کې ده چې دوی د خبرې کوي چې موږ د خشونت لپاره باید عاجل اقدامات باید واخیستل شي. عاجل اقدامات څه رقم عاجل اقدامات واخیستل شي؟ خو راستر ولې موږ خسر د شوار نه بل څه نه اورېده دغه بین ټولنې نه. زما نظر سره چې اول باید دوی دغه 15 هیوادونه، خصوصا هغه هیوادونه چې مهمترین رولونه په هغه کې لوبوي په ملګرو ملتونو کې، هغه یو مشترک دیدګاه را منځته کړی د افغانستان په خاطر باندې. خو دوی په خاطر باندې چې دوی هر یو د افغانستان د پاره خپل دیدګاه ولري، خپل ګټې غواړي پکې وګوري، نو د دې په خاطر باندې دغه کوم عاجل اقدامات چې دوی خیش باید تر سره شي، زه فکر نه کوم چې دغه عاجل اقدامات به وشي کړی چې دوی در سر ورکړي که بده بیو خلکو ته بده خبري کوي چې موږ جدي یاستو موږ غواړو چې اقدامات وکړو خو زه فکر نه کوم چې طالبان چې نن ورځ افغانستان حاکمان دي چې هغوی به د دوی د خبرې ډېرې زیاتې جدي ومني د خاطر باندې چې هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې دغه به امیر ټولنه په خپلو منځونو کې ستونزې نن ورځ لري نو د دوی دپاره هغه بهترین وخت دی چې دوی خپل هغه کوم اقدامات او کوم فکر چې دوی لري چې افغانستان کې یو میرمنه باید په څه رقم شکل ژوند وکړي یا افغانستان کې خلک باید په څه رقم شکل ژوند وکړي
دیوی پتن خور تاسی خو ویلی چه دا ملکون خپل گتی پر نظر کنیسی مانگا بای داسی فرس کتی داسی فرس که چه تا واک داره ملال متحد که خود قدرتم داره نو ستا پیشنهاد بسی چه داغا چطک اقدام سنگه سنگه دا طالبان سر تعمل روشی چه داغا مسئله یوی خواتشی نور حل شی
ګوره که چیرته خبره د یو د مرګری ملتونو سر د مرګری ملتونو په لاس کې وای زه فکر کوم چې دوی به ډیر زیات اقدامات اخیستي وای نن ورځ ما په نظر سره چې مرګری ملتونه خپل هم کمزور دي زور نه لري د هغوی د ماشونو یا د هغوی پیسې ټول هغه قدرتي هیوادونه ورکوي چې هغوی ورته دکتیت کوي چې تاسو په دا رقم شکل باندې دغه پالیسیانو باید دغه هیواد لپاره دا رقم باید مخترارجی روزا فکر کنم دلت مرګری ملتونو ما تاسو مخکې له خبره وکړه چې خپل هغه درنښت یا خپل هغه درنواله چې ضرورت له یو مخکې وختونو چې دوی کوم خبره وکړه ټول هیوادونو به ورته په درنښت سره ورته کتل خو نن ورځ متاسفانه مرګری ملتونو خپل هغه عام خپل شواري د لاس ور کړی دی عام خپل درنواله د لاس ور کړی او دغه د څم سره ټول هغه هیوادونه چې نن ورځ په مرګری ملتونو کې تاسو پیږي چې مرګری ملتونو کوم فیصله وکړي په ډیر اسانۍ سره کدغه د هیواد د ملي ګټو سره ټکر کوي نو دوی په اسانۍ سره باندې بدلاولای شي چې دا یو هغه هیواد چې زیاتره کله شي چې مرګری ملتونو سره کومکونه وکړي نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه پدې کې ده چې دا غزه هم د مرګری ملتونو مشروي نو ستونزه پدې کې وای چې د مرګری ملتونو ته د پیسې څوبر کوي نو مجبور به وای چې دوغې په اساس باندې مجبور دي چې څوک ورسره مخته راشي نو نن ورځ امریکا مهمترین رول لوبوي زه فکر کوم چې د امریکا په ګټه باندې
دی پتنخور مخې استاد ویلي چې خپل ولس باید را پاسيږي نو دا ولس دغه خځه چې دومره زپل شي وي دی غیره پاسې دی شي هغه توان د دې لري چې را پاسيږي
زه د دوی خبرې سم نظر آیم ولس په وخت کې راپورته کېدل شي څه وخت چې دوی خېټي مړی وي څه وخت چې د ولس د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي هغوی د پاره اولیت څه شي دی هغه خپل ماشومان دي او دیوه مړی ډوړی ده نن په افغانستان کې چې دا رقم ستونزې روان دي او دغه هیوادونه چې نن کولای شي چې په هغه سیستم باندې چې دوی په خپل غوړي چې افغانستان مخته بوزي دلیل دا دی چې افغانستان یو غریب هیواد دی که څه هم یو غنی هیواد استو خو دې په خاطر باندې چې تاسو توانایی دیدی نه لرو چې وشو کړی چې د خپلو مدنونو نه د خپلو هغه څه چې موږ ته خدای راکړي د هغوی نه استفاده وکړو یا د خپل عقل نه استفاده وکړو متاسفانه نن ورځ موږ تاسو ایتیاج شوي یاستو د همدغه هیوادونو نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم پاڅون د خلکو ډېر زیات مهم دی خو پاڅون په هغې وخت کې خلک را پورته کېدلی شي او غږونه پورته کولی شي څه وخت چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه وي نو دغه هیوادونه چې دي هغوی لاسي غواړي چې داسې هیوادونه لکه افغانستان غوندې چې هغه د دوی د دښمنانو د څنګه سره دغه هیواد قرار لري لکه چین دی او لکه روسیه ده او ایران دی او نور هیوادونه نو دوی کوشش کوي د هیوادونه غریب وساتي دی په خاطر باندې چې هغه هیواد چې غریب دی دغه هیواد دیکتیت کول یا دغه اداره کول ډیر زیات اسانه ورته کیږي ترڅو چې هیواد په خپل خو باندې ودرېږي او خپل پیسې ولري خپل شوار ولري او وشي کړی چې هغه صلاحیت چې نور هیوادونه لري او خپل فیصلې وکړي هغه بیا کولای شي د فیصلې وکړي نن ورځ متاسفانه فکر کوم چې طالبان هغه صلاحیت چې واقع ضروری دی د یو رهبرانو په صفت باندې دغه ته نه دی ورکول شوی
مننه دی په پتنخور فوجي جان لګدما به وکړو بیرته به واسه یې
دمو وقفه مریم بعد از او سوال را آغاز میکنیم با مهمانای گرامی ما
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
بازم خوش آمدین برنامه روک و راست از صدای امریکا میشنوین و میبینین. البته دو مهمان گرامی داریم، دکتر سرفرید یونس و بانو دیو پتنگ با ما هستند در رابطه با روز جهانی محو خشونت علیه زنان که امروز برابر است با 25 نوامبر که امروز است صحبت داریم و ای که خشونت ها در افغانستان دلیلش چیست و راه حل داره نداره. سوال با اجازتان با دکتر صاحب یونس آغاز میکنم. دکتر صاحب، البته 3 سال گذشت از ای که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته مانده و همچنان اجازه کار از اکثریت خانم ها در افغانستان گرفته شده، شما چه فکر میکنین؟ آلا ملل متحد به مناسبت امروز البته خواستار از این شده که تمام اقدامات شان طالبان معکوس کنن، یعنی اجازه کار، تعلیم و آموزش به بانوان افغانستان بتن. شما فکر میکنین طالبان تمکین خواهند کرد؟ آیا تصامیمشان معکوس خواهند کرد بعد از 3.5 سال؟
نه خیر، به خاطر از اینکه من در یک برنامه دیگه فکر میکنم امرای شما بودم، یک گروهی که از نگاه جامعه شناسی به اساس یک ایدئولوژی به قدرت رسیده باشن و مثل که کمونیست ها یک وقت به یک ایدئولوژی به قدرت رسیدن و مفاهمه نکردن و اگر به کس را نمیشنیدن، اینا هم به اساس یک ایدئولوژی که از خودشان است، از اسلام نیست، اینا به قدرت رسیدن. لذا اینا نه گپ ملل متحده میشنوند، نه گپ جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا را میشنوند، نه گپ افغانهای که در اطراف و اکناف جهان پراگنده هستند میشنوند. اینا به کار خود دوام میدن.
شما چی فکر میکنین اگه این ادامه پیدا کنه؟ پس اگر شما نظرتون نیست که وضعیت ادامه پیدا میکنه، پس 3.5 سال گذشت، فرض کنیم 3.5 سال دیگه بگذره، یک نزدیک به یک دهه، خب نتایج از چی خواهد بود؟ پیشتر از مشکلات اقتصادی یادآوری شد، این چقدر مشکلات اقتصادی که هم بوده افراد مسلکی و چقدر باعث بی‌سرسامانی و افزایش خشونت در جامعه میشه؟ چون شما یک جامعه شناس هستین در کنار دیگه مسائل.
مسئله اقتصادی شما معلومدار بسیار مهم است، اقتصاد در کشور مهم است، اما من زیادتر توجه ما و پریشانی ما به خاطر مسائل روانی و سیکولوژیک جامعه افغانستان است. به خاطر از اینکه وقتی که بانوان و دخترای ما از حق تحصیل و کار محروم میشن، اینا به افسردگی و جگرخونی و تأثیرات قلبی و اینا دچار میشن که واجه اجباری هم از و ای سر نطفه تاثیر میکنه. یه یک برنامه دیگام گفتم و ما یک دهنده بسیار نزدیک اگه دوام میکنه ما یک جامعه مریض میداشته باشیم. این مرا بسیار پریشان میسازه، برای از اینکه افغانستان اینا سوق میتن که بالاخره یک جامعه مریض شود. ای که اقتصاد فلج است و تنها مسئله زنها در افغانستان مطرح نیست. امروز حقوق اینمته که شما و خوهر ما زیبا جان یا دیوا جان اینجا میان صحبت میکنن، امروز به می آزادی افغان ها مرد و زن صحبت کرده نمیتونن. پس در اوج مسئله آزادی بیان و قلم که قرآن میگه علم البیان علم بالقلم، ما به شما علم بیان و مختم، به شما علم قلم و مختم، و بین قرن 12 از 9 تا 13 مسلمان ها سردمدار بزرگترین تمدن جهانی شدن و ای مشهود است و آثاری که به جای موندن. این حال تأثیرات از ای اول پیش ما بسیار مهم روانی جامعه است، بعد از او اقتصادیش است و بعد از او امی انزواگری افغانستان است که امروز افغانستان در جامعه بین‌المللی دیگه نیست. و یک پریشانی کلانه که مدارم فوزیه جان و زیبا جان ایست که اگه این موضوع دوام میکنم، پالیسی هایی که پاکستان در منطقه داره، پاکستان بالاخره موفق میشه که افغانستان مطلق از ملل متحد خارج شوه و خود پاکستانیا مثل که در بانک جهانی امروز نمایندگی پاکستان از افغانا نمایندگی میکنن. در اینترنشنال مانیتری فند در واشنگتن دی سی یا IMF امروز پاکستانیا به جای افغانا کار میکنن. در بانک اسلامی، در بانک بین‌المللی اسلامی افغانات یک کدام نقش ندارن، پاکستانی ها کار میکنن و این بسیار خطرناک است، برای اینکه هویت افغانستان از بین میره، هویت سیاسیش از بین میره اگه دوام میکنه، و بالاخره اگر که افغانستان یک کرسی در ملل متحد نداشته باشه، افغانستان من هست یک کشور مطلق از بین میره و این بسیار ایره هیچ بر از اونا به تفاوت است. در جایی که روسیه و نیفام چین و اینا که چون معاملات تجارتی دارن و یک پیسه میگرن و در زیر میز پاکستانی هم از شان نمایت میکنن، بر از اونا بلکل به تفاوت است که حقوق بشر پایمال شده، ما هویت در ملل متحد داشته باشیم یا نداشته باشیم، هویت سیاسی داشته و از ما بکنم به تفاوت است که تا خودشون در سر قدرت باشن و ملل متحد یکانه کار کده میتونه کنه بر رسمیت نمیشناسه، مثل که در چند روز پیش طالبان باز اجازه ندادن که یک کرسی داشته باشه در ملل متحد، مثل که در دوره اول طالبان آمدن در ملل متحد نتونستن که کرسی سفارت دایی افغانستان در ملل متحد بگیرن، آلیم نتانستن و این بسیار خطرناک است که یک دولت ندانه که ملل متحد قانی بسازه که باید در اوجه باشه و اونا او رو برسمیت بشناسن. امروز افغانستان یک قسم یک پایدرواد یک حالت مانده که نه او طرف هم میشه نه این طرف هم میشه و ما از نگاه داخلی ما در مسائل روانی بسیار زیاد پریشان هستم و از نگاه بین المللی ما در هویت افغانستان در ملل متحد بسیار پریشان هست.
تشکر استاد، برمیگردم.
مننه تحسین استاد. دیوی پتن خور تحسین مخ که یو تک یاد که چطا ویلی چه خلق آقا وقتی پاسیده شی خپلا قوخته شی، خصوصا مرمنی چه آقای ما شمان لری مین دیدی چه دودوی نس مروی کډوړې ولري په نس ماړوي نو فکر به وکړي چې سبا دغه ظلم چې دلته روان دی مونږ څوک د دې په مقابل کې څنګه یو مثبت او ګټور اقدام وکړو. د غربت نه علاوه یو خو غربت دی، د بلې خوا بیکاري ده چې دا د غربت سبب شوی دی. بل قانون نشته دی، هغه رسمي قانون چې اعلان شي، طالبان خو مونږ قانون لرو خو رسمي قانون چې اعلان شي اساسي قانون وي او یو حکومت وي مسؤول نړیوالې ټولنې ته. طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، هغه وي تعاملات لرو، د رسمیت پیژندلو لپاره ضرورت هم نشته دی. اقتصادي پروژې مو روانې کړې دي، خلکو ته کارونه پیدا کوو او تر اوسه مو هم یو څه کارونه پیدا کړې دي. اما مسئله دیدی چې دغه اقتصاد هم خوشی ټول شرایط برابر شي، بیا هم چې یو مېرمن د تعلیم حق نه لري، یو مور په دې باندې پوه نشي او لوستي نه وي، زده کړی نه وي چې دغه خپل اولادونه د دې ټولنې لپاره څنګه وروزي، نو د دې څه خو په دې حساب خو جامعه نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي. ته د څه فکر کوې چې طالبان به په دې خپلو قوانینو فرمانونو باندې چې د خصوصا په دې اخر وختو کې نافذ کړی دي د ښځو په برخه کې، د نهی عن المنکر قانون دته یادوم، دې کې بلک بدلون راشي دغه فشارونو په حساب یا نه د فشارونو اسه نخلي خبرې دي او مکتوبونه دي.
زه په دې ان باندې چې هر کوم فشار چې په طالبان راوستل کیږي، هیڅ کوم تغییرات د افغانستان د میرمنو لپاره یا د خلکو په ژوندونو کې ناراضي، هر څومره چې دوی زیاتره فشار باندې راوړي، همدومره طالبان زیاتره فشار به خپل خلکو باندې راوړي. چې دا یو تاسف زايده، حکومتونه باید خپل خلکو د څنګه سره دلیوي، د خپل خلکو لپاره باید خدمتګار ووسی. مګر متاسفانه نن ورځ وخت چي دی بنوي ټولنې سره دوی ستونزې پیدا شي، نو د دوی لپاره آسان ترین لري هغه میرمنې د افغانستان میرمنې چې په غوي باندې دوی غاړي کویدات راولي، اېدې خاطر چې دوی نور بلڅنه لري چې دغه نه استفاده وکړي او وشي کړی چې بیا خپل سیاست مختبوزي. ما دا خبر مخکیم کړی دا چې طالبان باید کوشش وکړي چې د میرمنو د نوم نه زیاتره استفاده ونه کړي چې خپل سیاست وچلوي، کوشش دی وکړي چې د افغانستان اقتصاد شو، د افغانستان بهرنی سیاست شو، هغه څه دي چې دوی باید ولو به ویرول پکې او کوشش وکړي چې بهرنی هیوادونه دې ته واڅوي چې وګوي راشي سرمایه گذاری وکړي په افغانستان کې، وګوي راشي دلته زرخ کی خو لکه تاسو دلته یاد کړه غوړي چې دلته صرف خبره دی هغه نه ده د دوی چې خلکو خېټي کې شي چې سبا ورځ اقتصاد خوی یا مالی شي، خو بیا هم که چیرته تعلیم نوی نو ستونزې سره به خلک ډیر زیات مخامخ شي. زه در سره په دې کې هم نظر ایم، خو اقتصاد ډیر زیات مهم رول لوبوي. څه وخت چې په یو هیواد کې اقتصاد قوي شي، بغیر هیوادونو کې بیا خپل خلک کولی شي چې بدلون رامنځته کړي، هغوی به کولی شي چې پاڅون وکړي. د موږ تاسو مخکې یو څو میاشتې مخکې ولیدل چې په بنګلادیش کې ګورئ خپله محصلینو په بنګلادیش کې هغه دیکتاتورشپ چې دوی ورته یادوله و هغه یې د بینه یوړله. هغه یې د څه په خاطر باندې چې بنګلادیش که څه هم یو غریب هیواد و مخکې، خو ورځ تر بلې د هغوی اقتصاد ښه کېږي، خو د دې په خاطر باندې چې د هغوی اقتصاد ښه و ورځ تر بلې خرابېدو ته روان و، او د خلکو د ولس غږ چنار ویدل نو هغه وا چې پاڅون وشوله. زه د پاڅون طرفدار یم. په افغانستان کې د سنډي چې مړ دي خلکو پاڅون کوي، خو د پاڅون د څنګ سره څه کوم چې د اقتصاد د قوت لپاره خپل حکومت باید کوشش وکړي چې خپل اقتصاد په پښو ودروي. دوی خو یې چې موږ کارونه پیدا کړي، خو په دې باندې موږ تاسو ټول پیږو چې په افغانستان کې ډېر تعلیم یافته او یا هغه ځوانان دي چې نجونې هلکان دي چې هغوی واقعیت کولی شي چې د خپل هیواد د ملي ګټو دپاره کار وکړي، هغوی کولی شي چې د افغانستان د ښهګڼې دپاره کار وکړي. هغوی متاسفانه په کورونو کېنول شي. نجونې او هلکان متاسفانه د هغوی د فکر نه، د هغوی د قوت نه استفاده نه کېږي په افغانستان کې. او افغانستان یو دغه هیوادونه دی چې واقعیت ضرورت دی تلیري چې ښځې او نر پکې کار وکړي تر څو هغه هیواد په پښو باندې ودرېږي. که چېرته موږ تاسو ګورئ، دغه صرف یو مثال تایلند زه تاسو درکړم. په تایلند کې ګورئ هم مسلمانان اوسېږي، هم پکې د نورو مذهبونو خلک پکې اوسېږي. خو که چېرته تایلند ته څوک راشي، نر او ښځه یې پکې کار کړي. نن ورځ تایلند یو غریب هیواد دی، مګر هم د ټولې نړۍ نه خلک ورځي، د تفریح ته ورځي او د لیدلو ځای دی. د دې په خاطر باندې چې ښځې او نر پکې لټېږي، کار پکې کوي، زحمت پکې وباسي. نو څه کوم چې دلته د قانون خبره زه هم تاسو سره منم، نړیواله ټولنه نشي کولی چې د افغانستان دپاره موږ ورته په تمه شو. افغانان ته وایي چې نړیواله ټولنه د اساسي قانون موږ ته راجوړ کړي، دا موږ ته په میز باندې کېږدي، ویدای تاسو اساسي قانون شوله. افغانان باید په خپله دا اقدام وکړي چې خپل قانون، هغه اساسي قانون چې واقعیت افغانانو جوړ کړی دی، موږ تاسو اساسي قانون لرو، او په دې کې د خشونت نه نیولې تر هر هغه څه چې ضروري دی د افغانستان د خلکو لپاره هغه په نظر کې نیول شوی دی، هغه د دوی مخته بوزي تر څو د افغانستان خلک وشي کړی په دوی باندې اعتبار وکړي او په خپل هیواد کې پاتې شي او بیرون نور هیوادونو ته راونه وزي.
ډېر تشکر فوزیه جانې. بي فکر کوم چې لږ وخت پاتې دی، پروګرام به سره راجمع کړو. او یو څو دقیقې به زموږ دواړه محترم مېلمانه اخیری نظر ورکړي چې دغه زور زیاته ظلم د خشونت چې ورته وایي په کور کې او په جامعه کې او په دولت کې په افغانستان کې څنګه ختمې دي، شي د حل لارې شته یا نه، چې دوی څه وایي.
دقیقا فکر میکنم کمتر از 10 دقیقه داریم، 5 دقیقه یا 4 دقیقه برای هر مهمان گرامی ما میتیم که جنبندی کنن صحبت های خود. دکتر صاحب یونس، البته سوال ما از شما ایست که بانو پتنگ گفتن که نتیجه نمیتن فشارها و همچنان توان وقتی کشور اقتصادش خراب باشد، توان اقتصادی نداشته باشه مردم، اونا نمیتونن اقدامی هم کنن. به نظر شما چه راهی وجود داره؟ خب تقریبا 3.5 سال هم گذشت و مردم همچنان انتظار عزیزتن که دروازه های مکاتب، دانشگاه ها و کار برویشان باز شوه. شما چه فکر میکنین؟ چه راهی وجود داره اگر بعد عنوان جنبندی پیشنهاد تا نکنین؟
اولی که از بانو پتنگ تشکر میکنم که بسیار قشنگ صحبت کردن و شدید طرفدار هستم که اونا تغییر نمیکنن. این گپ بسیار واضح است، 3 سال تغییر نکردن. راه های متعدد وجود داره. من اولش بازم بر شما میگم که یک قیام ملی به خاطر ظلم باید که برا بفته و متاسفانه که اکثریت مردای افغانستان امروز همی قیام ملی را به ضد طالب بر دلیلی که هست نمی کنن. مندار قیام ها از خود قربانی داره، ریسک داره، اما یک قیام ملی که را بانو پتنگ را اشاره کردن در افغانستان ضروری است. آمدیم سر کشورهای منطقه که اینا منافع خودم چی منطقه باشه چی کشورهای ابرقدرت ها باشه مثل ایالات متحده امریکا و انگلیس و روسیه و اینا، به نظر من اینا منافع استراتژیک و اقتصادی خودم میسنجن و تا وقتی که یعنی یک تجارتی داشته باشن و منافع اقتصادیشان درست باشه. اینا چیز نمیکنن، علاقم ندارن. اینال دومیست که افغانا در بیرون متحد شوند و یک اندیشه سیاسی سالم در افغانستان بسازن و او را به جامعه بین المللی پیشکش کنن که اونا او را به رسمیت بشناسن. اما این بسیار کار میخواه و وقت میخواه.
بسیار کوتاه استاد، ببخشید اینجا مداخله میکنم، بسیار کوتاه سوال میکنم از شما، البته ادامه بدین باز به گپایتون. همین قیام ملی را که میگین، مردم چقدر توان داره؟ آیا با جنگ این مسئله حل میشه؟ مردم از رای قلم، از رای فعالیت های مدنی خیلی تلاش کردن اما حل نشد. مردم توان جنگ دارن یا نه که قیام کنن؟ قیام منظورتون چیست؟ بفرمایید.
یکی مسئله جنگ است که مقاومت ملی افغانستان جنگ میکنه، جبهه آزادی جنگ میکنه، اکونام وسایل دست ندارن، سرمایه ندارن، ابزار ندارن. قیام ملی مثل قیام ملی گاندی است که اونا نه پول داشتن، نه سرمایه داشتن، نه کسی اونا را سپورت میکرد. مردم دست خالی در مقابل انگلیس به خاطر آزادی افغانستان استاد شدن و عسکر انگلیسی، شما اگه کتابای گاندی را خوانده باشین یا فیلمش دیده باشین، در کلا کلی مردم گفته از او چوب می زدن و خون سرشان سر می کرد، اما مردم به پیش می رفتن. قیام ملی اصلاح کار نداره. قیام ملی فقط فلج ساختن تمام نظام کشور است که هیچ کس به کار نره، جاده ها بسته شوه و مردم دوام بتن و همی رسک بگرن. این قیام ملی است، نه پول کار داره و نه اما یک لیدرشپ بسیار قوی کار داره.
دیر امانه نتاسینا استادو و گروه چی دی و پتنگ خورس نظر لری پا دی برخه که نیخو مخی ویلی چی خلقو بگی تیگی نو قیام بسنگه وکی. خب پتنگ خور پا افغانستان که دی خشونت چه دا خلق وی ظلم زور دی خزو پا حق که دا غوی حقوق ترپ خولنده کول، دا غوی درانوه نکول، دا غا چه ختم شی نرایوال تولین نسته و قول لری دوی خواهی چه مونگ دیده پارا کار کهو نو وست دقا ده 2023 کال مخ بختمی دو ده نومبر 2023 ده 2023 کال تر نومبر پوری پا افغانستان که ده سر دول یا تحول یا بدلون پا هم ده برخه که توقع لری یا واقعی که ده نریوال طولین نسه کمک باری
ګوره زه فکر کوم چې اول خو قیام کلمه چې استفاده شوله، زه فکر کوم قیام لکه ډاکټر صاحب چلته وی په څو شکل باندې، زه فکر کوم اول دستیم دا یو قیام دی چې افغانانو میرمنو خصوصا وکړل چې خپل غږ پورته کړل او اجازه ورنه کړل نړیوالې ټولنې ته چې هغه کومې کړنې چې دوی په پلان کې درلودلې د افغانستان لپاره هغه ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې نن ورځ چې په افغانستان کې که څه هم هغه د میرمنو په خاطر باندې، زه فکر کوم چې نن ورځ که د نړیوال ټولنې په خلو باندې افغانستان چې ناسته د میرمنو قیام هم دی چې دوی د قلم له طریقې نه دوی کوشش وکړ چې لیکنې وکړي، خپل غږ پورته کړي تر څو د نړیوالې ټولنې هغه کمپلونه چې درلودل هغه سر ته ونه رسېږي. راغلو ستاسو د پوښتنې ته، زه فکر کوم چې ګورئ په نن ورځ د ملی ټولنې چې کوم شعور نه ورکوي، زه د دوی نه هیڅ غوښتنه نه لرم. د افغانې میرمنې په صفت باندې زما غوښتنه د نړیوال ټولنې نه هیڅ نه ده. زما غوښتنه به نړیوال ټولنې صرف دا وي چې د افغانستان خلک په آرامه باندې پرېږدي. دوی هر کومې پروژې چې په افغانستان کې لري کوشش دی وکړي که چیرته واقعیت دوی د افغانستان میرمنو ته لږ احترام لري، هغوی دې په نظر کې ونیسي. زما غوښتنه د افغانستان د واکمنانو نه ده چې دوی د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي. د افغانستان ملي ګټې څه دي؟ پرېږده مېرمنې تعلیم وکړي، پرېږده مېرمنې کار وکړي، پرېږده چې مېرمنې خپل غږ پورته کړي، پرېږده چې مېرمنې ستاسو د څنګ سره ودرېږي چې همدغه کوم جهاد چې تاسو نن ورځ ګټلی همدغه مېرمنې تاسو د څنګ سره درېدلې وه. همدغه نن ورځ چې افغانستان نوم چې په جغرافیه کې پاتې د افغانانو مېرمنې دي چې همیشه یې د خپلو د مېړونو سره د څنګ سره درېدلې تر څو د خپل د هېواد نوم وساتي او عزت یې وساتي. زه فکر کوم زموږ غوښتنه د خپلو رهبرانو نه ده چې زموږ رهبران باید د افغانستان د میرمنو عزت وساتي. نن ورځ متاسفانه افغانان میرمنې مجبور دي چې خارجي هیوادونو ته راشي او هلته کوشش وکړي چې خپلو ژوندونو دپاره خدمت وکړي. موږ تاسو تکړه ځوانان لرو، تکړه پیغله لرو چې هغوی کولی شي چې د افغانستان دپاره ښه خدمتګاري اوسي. متاسفانه په افغانستان کې زموږ تاسو مشرانو
دیوی پتن خور طالبان وایي و په افغانستان کې د خزو حقوق اعاده دي، خزو ته ټول حقوق ورکړ شوی دي، حیا یې خوندې ده، د یارم په خپل کورو کې ناس دي، او هغه کوم شرایط چې په دې تیرو دیرشو کلونو کې وو، کوم حالات چې په تیرو کلونو کې وو، د خزو سره چې کوم وضعیت او چلن روان و، هغه ټول ختم شوی دي. خزو ته ټول په احترام ګوري، دغه نظر داده. او د تعلیم او تحصیل مسله هم وای، هغه ته مونږ ګورو چې شرایط مساعد شي. نو زما سوال تا نه دا و چې تا نړیوالو نه څه غواړي، خو تا خلاصه کړه چې نړیوالو نه توقع نه لري، درست؟
بلی، وګوره څه شی چې طالبان یې چې د دوی دغه نظر دی، بلا شکه دغه خو د هغه خلکو نظر دی چې وخت چې د اسلام نه کمتر خبر ولري او کوشش وکړي چې اسلام دغه رقم ځان ته ترجمه کړي، چې ګویا چې دغه کوم میرمنه موږ په کور کې نه وو او د دوی عزت به خوندي وي، او که چې د بیرون ته وځي کې شیزه لکنی وی خوندی. دغه فکرونه اکثره وخت دغه خلکو په فکرو کې راځي، څو وخت چې ساده سویه د تعلیم ټیټوي. نو زه ورکم دلته مشکل په دې کې دی چې اته یو ستونزه د تعلیم ده، بل ستونزه د ناخبری د خلک د اسلام ده، نو بل ستونزه دلته اقتصادي ستونزه ده. فکر کوم څو ستونزه په افغانستان کې چې دوی سره مخامخ دي، په خاطر باندې دوی غو ترجمه د هغه کرنی چې باید یو هیواد د وسط باندې رهبرانی باید کې دوی نشي سم ترجمه کولای ځانته.
نو فکر کوم چې د استاد نظر یو زیږ بیا هم غواړم
استاد اگر د سوان یک کلمه بگو، یک جمله بگوین که خواستتون چی است. بونو دیو از حاکمان افغانستان تقاضا داشت، تقاضای شما چیست؟
تقاضای ما ایست که باید که تمام افغانا دست به دست کنن که بر ما آزادی انسان مطرح است. پیش از اینکه دین مطرح باشه، بر ما آزادی انسان مطرح است. و امروز در افغانستان زن و مرد از آزادی محروم است.
تشکر دیرم.
استاد، از نهادهای بین المللی شما چقدر امید دارین؟
من از نهادهای بین المللی امید به خاطر دارم که افغانستان یک منطقه عائل است، بفرزون است، و اینا یک کار کرده میتونن، مشروط به اینکه ما یک اجندای بسیار خوب کاری و درست تقدیمشان بکنیم که اونا متقاعد شوند که اینا یک گروه هست میتونه کار کنه.
دیر تشکر استاد، خبرون وقت پای تا رسید. دیوی پتنگ خورتان هم مننه. دکتر صاحب یونس فرید ستاسید هم کاروانی چه خبرون ترغلی او در خبرون در خبرو او تحلیل نمو مستفید شو. مستستیم پا مخخه.
تشکر میکنم. من هم از هر دو مهمان گرامی ما، از حضورشان، از تحلیلشان و از همه بیننده ها و شنونده های گرامی هم که تا حال با ما بودن و برنامه را تعقیب کردن، آرزو دارم که اما باید بگویم که تمام بحث هایی که مطرح شد مسئولیت مهمان هاست و صدای امریکا در اینجا مسئولیت نداره. باز هم تا دیدار بعدی.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
اغیزه. په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه